سلام علیکم د ماسپخین دوه بجې دي. قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خبرونې کې چې په تخنیکی برخه کې راسره علي محمود همکاري لري اوري چې د افغانستان د حکومت د مخالف سیاسي ډلې ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالان د راتلونکو ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه نن خپل نوم ثبت کړ. دغه راز دا هم اوري چې جاپان د افغان پولیسو د سواد د زده کړې د پروګرام له دوهم پړاو سره $3 میلیونه مرسته اعلان کړه. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د تاجکستان د پارلمان ولسی جرګې هغه تړون تصویب کړ چې لمخې په دې هیواد کې روسی عسکر تر 2023 میلادي کال پورې پاتې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت وروسته له هغې د یو شمېر فدرال ادارو بندول پیل کړل چې کانګرس د بودیجې موقته لایحه تصویب نه کړه. خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغان حکومت سیاسي مخالف د ملي ائتلاف مشر نن رسمن د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته خپل کاندیداتوري اعلان کړه. د په کابل کې امریکایي پوهند افغان امریکایي پوهنتون غواړي د مالی وزارت شپېتو تنو کارکونکو ته د ماستري په برخه کې د زده کړو امکانات برابر کړي او د ملي پولیسو لپاره د سواد زده کړې دوهمه دوره پروګرام پیل شو. پوره خبرونه واوري. د افغان حکومت سیاسي مخالف د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نن په رسمي ډول د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته خپل کاندیداتوري اعلان کړه. ډاکټر عبدالله نن غرمه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ او د یو کاندید په توګه خپل نوم ولیکي. نوموړي د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د اسلامي حزب د ګوند مرستیال انجینر محمد خان د خپل لومړي مرستیال او د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه ټاکلي دي. د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر چې دوی ونی مخکې پیل شوی یوازې دوه کسانو د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته خپل نومونه لیکلي دي. مخکې تر دې بسم الله شیر د کاندید په توګه خپل نوم لیکلی و. د مالی وزارت چارواکي وایي افغان امریکایي پوهنتون باید د دې وزارت لسکونو کارکونکو ته د ماسترۍ په برخه کې د لوړو زده کړو امکانات برابر کړي. د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال نن په کابل کې خبري اعلان وکړ چې افغان امریکایي پوهنتون به په دوو کلونو کې د مالی وزارت شپېته تنه کارکونکي په مالی او اداري برخه کې وروزي. زخیلوال وای په دې ډول یو اوږدمهاله اړیکه جوړیږي چې مالیه وزارت د وړتیا د لوړولو لپاره ګټه ځنې اخیستلی سي او هم په کابل کې امریکایي پوهنتون چې خپل محصلین د تجربې لپاره مالیه وزارت ته راولیږي. د نوموړي په خبره د ماستری د دې دورې لګښت د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې لخوا ورکول کیږي. د کورونی چار وزارت او یونیسکو ترمنځ د وټرون لمخې د ملي پولیس لپاره د سواد زده کړې دوهمه دوره پروګرام پیل شو. د کورونی چار وزارت امنیتي مرسیال جنرال محمد ایوب سالنګي د تړون د لاسلیک ول پر وخت ول چې د لیک لوست پروګرام په عمل کې دوه سره به د پولیسو په کارونو کې منظم والی راسي. د دې پروګرام مالیه لګښت جاپان ورکوي او عمل کول او د عمل کول مسؤلیت یې یونیسکو لري. افغان ملي پولیسو ته د لیک لوست پروګرام په 2018 میلادي کال کې پیل شوی او دا مهال په 19 ولایتونو کې دوام لري. او له فاریاب راپور نه وای چې نامعلوم وسلوالو کسانو په دې ولایت کې د یو کورنۍ 15 تنه غړي وژل دي. د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ امنیت قمندان عزت الله سنگرمل ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان په همدې ولسوالۍ کې تیر شپه و بجا وژل شوی دي. سنگرمل وای دا یو شخصي دښمنۍ ده او په دې پیښه کې د لاسلرلو په تور یو کس نیول شوی دي. دا د افغانستان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه جنګال کوزې وړاندې کوي.
د تاجکستان د پارلمان ولسی جرګې هغه تړون تصویب کړ چې لمخې به په دې هیواد کې روسي عسکر تر 2024 کال پورې پاتوي. د تاجکستان دفاع وزیر شیرعلی خیرالایف د پارلمان غړو ته وویل د دې تړون تصویبېدل په تاجکستان او مرکزی اسیا کې د ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره مهم دي. دا تړون به د مشرانو جرګې د تصویب لپاره واستول شي. په تاجکستان کې د روسي ځواکونو د پاتې کېدو تړون د 2012 کال اکتوبر میاشت کې د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمان ترمنځ په دوشنبه کې لاسلیک شوی و. د تړون تمدید په 1993 کال کې لاسلیک شوی او په 2014 کال کې پای ته رسیده. د روسي د 201 نمبر سیارې فرقې شاوخوا وزر عسکر په دریو تاسیساتو کې دوشنبه خرته نګري او جنوبي خارونو کولاب او قرغان تپه کې دی. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت وروسته له هغې د یو شمېر فدرال ادارو بندول پیل کړل چې کانګرس د بودیجې موقته لایحه تصویب نه کړه. د واشنگټن په وخت د شپې په 12 بجو سپینې ماڼۍ د بودیجې دفتر ته هدایت ورکړ چې په ترتیب سره د فدرال ادارو بندول پیل کړي. دا په تېرو 12 کالو کې لومړی ځل ده چې د امریکا فدرال حکومت بندېدو ته اړ کېږي، او دا ځکه چې کانګرس د بودیجې په تصویب توافق ونه کړ. د اکتوبر په لومړۍ نیټه چې په امریکا کې د مالی کال پیل دی، زیات شمېر غیر ضروري خدمات به په موقتي توګه بند شي او په سلونو کارکوونکو ته ویل شوي چې په کورونو کې کښېني. ملي پارکونه، موزیمونه او د آزادۍ مجسمې په ګډون یادګاري څلي به ټول وتړل شي. تر اوسه نه معلومه چې دا فدرال ادارې او ځایونه به تر کومه وخته تړلي پاتې وي. د امریکا د فدرال ادارو تړل به د متحده ایالاتو او نړۍ په اقتصاد اغېز وکړي، او د زیات شمېر کارکوونکو ژوند به د معاشونو د نه اخیستلو له امله له ستونزو سره مخامخ شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په یوه ویډیویي پیغام کې وویل یو فرمان یې لاسلیک کړی چې له مخې به یې ټولو عسکرو او پوځیانو ته په خپل وخت معاشونه ورکول کېږي. ده وویل په افغانستان او نورو ځایونو کې د امریکایي عسکرو عملیات به دوام وکړي.
Shutdown will have a very real economic impact.
د افغانستان په څیر ځایونو کې به زموږ پوځي عملیات دوام وکړي. که چیرې تاسو د خطر په حالت کې خدمت ترسره کوئ، موږ به ډاډ حاصل کړو چې تاسو هغه څه ترلاسه کړئ چې د ماموریت د پرمخ بیولو لپاره ورته اړتیا لري. کانګرس هغه لایحه تصویب کړې او زه یې لاسلیک کوم چې د قانون بڼه غوره کوي، او له مخې به تاسو خپل معاشونه په خپل وخت ترلاسه کړئ. موږ به په تاسو او ستاسو په کورنیو باندې د هر بندښت د اغېز په اړه کار او غور ته دوام ورکړو. جمهور رئیس اوباما د فدرالي ادارو له تړل کېدو مخکې خبرداری ورکړی و چې دا کار به د دې هېواد په اقتصاد د نظر وړ اغېز وکړي. د بنګلاديش د حکومت د اصلي مخالف ډلې مرستیال مشر د 1921 کال د خپلواکۍ پر مهال د جنګي جرمونو په جرم په اعدام محکوم شو. د جنګي جرمونو محکمې په ډاکه کې د بنګلاديش د ملي ګوند مرستیال صلاح الدین قادر چودري په قتلونو او ډله ایزې وژنو محکوم کړ. له دې مخکې دغه محکمې د جماعت اسلامي ډلې مشر هم په اعدام محکوم کړی و، او لامل یې په بنګلاديش کې شخړې رامنځته شوې وې. جماعت اسلامي او د بنګلاديش ملي ګوند د خپلو مشرانو محکومېدل سیاسي دسیسه بللې ده. د جنګي جرمونو محکمه په 2010 کال کې د واکمن ګوند عوامي لیګ لخوا جوړه شوه. جماعت اسلامي ډلې چې په 1921 کال کې له پاکستان څخه د بنګلاديش د خپلواکۍ اخیستو مخالفت کاوه، د 2001 کال انتخاباتو کې له ملي ګوند سره په ائتلاف جوړولو عوامي ګوند ته ماتې ورکړې وه. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویلي د نړۍ د نفوسو له هرو 8 کسانو څخه یو له سختې لوږې سره مخامخ دی. ملګرو ملتونو د نړۍ د خوراکي موادو نه امنیت په نامه کلني راپور کې چې نن خپور شو ویلي دي له 2011 څخه تر 2013 کال پورې په نړۍ کې 842 میلیونه کسانو د یو فعال او صحي ژوند لپاره کافي خواړه نه درلودل. راپور کې دغه راز ویل شوي د ودې په حال کې هیوادو کې اقتصادي ودې او د زراعتي حاصلاتو د زیاتېدو په برکت د خلکو عاید او خوراکي موادو ته لاسرسی زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي زیات شمېر بېوزلي خلک په جنوبي اسیا کې دي، او شاوخوا 215 تنه پکې وږي دي. دا رقم په افریقا کې زیات دی، او په هرو 4 کسانو کې یو له لوږې سره مخامخ دی. او وروسته خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې وینې تویدل وغندل. د دوشنبې په ورځ په دې هېواد کې د یو لړ بمي چاودنو له امله 500 زیات کسانو وژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې جین ساکي دا شخړې بې ثباته کوونکي او کرګړنې وبللې. دې زیاته کړه ترورستان چې دا ډول حملې کوي د امریکا، عراق او نړیوالې ټولنې ګډ دښمنان دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغان حکومت د مخالفي سیاسي ډلې ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله نن په رسمي ډول د راتلونکو ولسمشري انتخابات ته خپل کاندیداتوري اعلان کړ. په همدې اړه درته وروسته حال درکو. جاپان د افغان پولیسو د سواد د زده کړې د پروګرام له دوهم پړاو سره $3 میلیونه تازه مرسته اعلان کړې ده. پرونه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتو ملکی استازي ویل 2014 کال وروسته به په ملکی برخو کې له افغانستان سره د امریکا مرسته دوام ولري. په ختیځ کې د تنقیزي افسرانو د اوسېدن لپاره د یو نوي ښارګوټي پرانستنه وشوه.
اول درجه کې مستحق هغه کسان دي چې تنقیز کار ولري او په تنقیزي اوسېږي، هغه ته موږ توضیح شروع کوو.
په هلمند ولایت کې ګڼ شمېر ښځې او انجونې د یو حرفي کورس څخه فارغ شوې دي. په دې اړه هم ریپورت اوري. او د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبلو میدان ورسیشي پروګرام او کور کلی اوري. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري دوستانو لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل د افغانستان د حکومت د مخالف سیاسي ډلې ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نن رسمن د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو ته ځان کاندید کړی دی. همدا شی به زما همکار احمد صبیر شمن سره له کابل سټوډیو څخه په تماس کې دی. ژمن صاحب لکه څنګه چې مخکې رپورټونو کې هم ویل شو چې نن به ډاکټر عبدالله او د هغه ټیم چې په هغه کې د هغه مرستیالان هم شامل دي رسمن اعلان وکړي چې راتلونکو انتخاباتو ته درېږي. په دې اړه روسي معلومات څه دي؟
بلې وروستي معلومات دا دی چې له پلان سره نن غرمه مهال ډاکټر عبدالله عبدالله د ملي ائتلاف مشر همدارز د انتخاباتي اتحاد په نوم د نوي جوړ شوي اتحاد یو مهم غړي د انتخابات خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړه له خپلو دوو تنو مرستیالانو سره او د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات ته د کاندید په صفت خپل نوم ثبت کړ. لدې نوم ثبتولو نه وروسته ټاکل شوی چې هغه د ژورنالیستانو پوښتنو ته هم ځواب وایي او خپل لنډه وینا هم خبری کانفرنس ته ولري. البته د یادول وړ ده چې د هغه لومړی مرستیال د حزب اسلامي او جمعیت اسلامي ترمنځ وی موافقه لمخه ټاکل شوی چې تیر ورځ ناوخته دغه موافقه د جمعیت اسلامي د رئیس صلاح الدین ربانی او د حزب اسلامي د رئیس عبدالهادي ارغندوال ترمنځ لاسلیک شوله او په دې توګه لومړی مرستیال د حزب اسلامي مرستیال انجینر محمد خان ټاکل شو، دویم مرستیال د وحدت اسلامي مشر محمد محقق دی. نو دوی درې وړاندن د انتخابات کمیسیون ته مراجعه وکړه او هلته د کاندیداتوري اعلان وکړ او خپل نمونه ثبت کړل.
ژمن صاحب، آیا له ډاکټر عبدالله پرته بل کوم تن هم تر اوسه پورې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون یې زیات کسانو دغه پاڼې معلوماتي پاڼې اغستې دي خو تر اوسه پورې اعلان نه دی کړی چې دوی به راتلونکو انتخابات ته ځان کاندید کړي او که څنګه؟ د نورو کسانو یا داسې مشهورو څیرو په اړه هم څه خبرونه شته کنه؟
تر اوسه پورې چې رسمان ځانونه ځان ثبت کړی، له دې نه مخکې له ډاکټر عبدالله نه مخکې بسم الله شیر په نوم یو کس د جمهوری ریاست انتخابات ته رسمان نومول شوی ده او دا د نوملیکنې پروسه د میزان تر 14 پورې ادامه لري او نن د میزان نه هم نیټه ده. نو شاوخوا یا فکس 15 ورځې پاتې دي چې باید د احتمالي کاندیدان مراجعه وکړي او خپل نمونه ثبت کړي. او د انتخابات کمیسیون ویلي چې دا موده د تمدید وړ هم نه ده. نو احتمالي کاندیدانو نمونه خو له تېرې وې میاشتې راهیسې یادیږي. په رپورټونو کې ځینو اشاره هم کړي چې موږ کاندید یو لکه اشرف غنی احمدزی پرون بل ورځ خپل استعفا وکړه د دولتي پوسټ څخه او خپل ټویټر باندې کې هم ولیکل چې دای به د انتخاباتو راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. لدې سربېره د عبدالقیوم کرزی ورور یا د ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی ویلي و چې مشر ورور قیوم کرزی یو کاندید په د انتخاباتو کې داسې اشاره هم شوی وي چې زلمی رسول د بهرنیو چارو وزیر ښایي استعفا وکړي د خپل پوسټ او ځان جمهوري ریاست کاندید کړي. همداراز د علي احمد جلالي او جن نور کسانو نومونه هم کړي چې دوی احتمالي کاندیدان دي. خو په 15 ورځو کې به دا معلومه شي چې څوک رسمان ځانونه کاندیدوي او د ولسمشرۍ د سیالو ډګر ته راوځي.
ډېر زیاته مننه دوستانو احمد زبیر شمنو چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د ډاکټر عبدالله عبدالله د کاندیداتورې د اعلان په اړه معلومات در سره شریکول. ټاکل شوی دی چې ډاکټر عبدالله د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د نوم ثبتولو وروسته هلته خبریالانو ته همدا شی به څرګندونه کوي او په روانو خپرونو کې درته د هغه د څرګندونو مهمې برخې هم در اورو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
جاپان د افغان پولیسو د سیواد د زده کړې د پروګرام له دویم پړاو سره 3 میلیونه ډالر تازه مرسته وکړه. د دې مرستې تړون نن په کابل کې د جاپان سفارت او د یونسکو د استازیو او د کورنیو چارو وزارت د چارواکو لخوا لاسلیک شو. د کورنیو چارو وزارت او د جاپان سفارت چارواکي وایي چې د افغان پولیسو د سیواد د زده کړې پروګرام ډیر مهم او ګټور دی او باید چې دوام عمومي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې ورو.
د کورنۍ او چارو وزارت پلان لري چې د پولیسو د سواد د زده کړې پروګرام د دویم پړاو په عملي کېدو سره تر 2015 میلادي کال پورې ټول افغان پولیس باسواده شي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبه په ورځ د دې پروګرام له دویم پړاو سره د جاپان د تازه مرستې د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې افغان پولیسو ته لیک او لوست ښودل د دوی له اساسي اهدافو څخه دي. د کورنۍ او چارو وزارت د ښوونې او روزنې رئیس جنرال معشوق سیلاب بېسوادي د افغان پولیسو یوه لویه ستونزه وبلله، خو ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره جدي هلې ځلې دوام لري.
تر اوسه 3000 تنه په ټولګی کې لرو. کوم کسان چې په ټولګی کې لا نه دي شامل شمېر یې 10000 تنو ته رسېږي. دا کسان به د همدې تړون له مخې چې لاسلیک سو د سواد زده کړې په هدف سره تنظیم سي. دا پروګرام چې څو کاله مخکې په افغانستان کې پیل شوی تر 2015 میلادي کال پورې به دوام وکړي.
جنرال سیلاب وویل چې د سواد د زده کړې د پروګرام له پیل نه تر اوسه 3000 افغان پولیس باسواده شوي. د کورنۍ او چارو وزارت د ښوونې او روزنې رئیس وایي چې همدا اوس د کندهار، زابل، پکتیا، لوګر او خوست په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې پولیسو ته د لیک او لوست ښودلو پروګرام دوام لري. ښاغلی سیلاب وویل چې تر 2015 میلادي کال پورې به دا پروګرام د افغانستان په ټولو ولایتونو کې عملي شي. د افغان پولیسو د سواد د زده کړې پروګرام په 2011 میلادي کال کې د جاپان په مالی مرسته پیل شوی چې د یونسکو په همکارۍ پر مخ وړل کیږي. په افغانستان کې د جاپان سفارت مسؤلان وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې له کورنۍ او چارو وزارت سره 900 میلیونه ډالره مرسته کړې. د دې سفارت شارژ دافیر ښاغلی میده د افغان پولیسو د سواد د زده کړې پروګرام یوه جدي اړتیا وبلله او وی ویل چې دوی به په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان په ډیر حساس پړاو کې دی. د امنیتي مسؤلیتونو لیږد هم پکې شامل دی چې باید د 2014 میلادي کال تر پایه بشپړ سي. د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه ده چې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یو مناسب امنیتي ځواک ولري. د همدې موضوع په پام کې نیولو سره د جاپان دولت د پولیسو د زده کړې او کاري کیفیت لوړولو لپاره د کورنۍ چارو وزارت سره مرسته کوي.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې دا مهال 1,50,000 پولیس په دې هیواد کې فعالیت لري چې لسګونه زره یې بې سواده دي. سره له دې چې د پولیسو د سواد د زده کړې پروګرام مهم او هیله بښونکی بلل کیږي، خو یو شمیر څیړونکي په ځینو مواردو کې له خلکو سره د پولیسو ناسم چلند ته په اشاره وایي چې دا پروګرام باید ډیر مخکې پیل شوی وای. کتونکي له خلکو سره د پولیسو د ناسم چلند اصلي علت د هغوی بې سوادي او له قوانینو څخه بې خبري بولي.
د نسیم شفق پر رپورت کې مو واوریدل چې جاپان د افغان پولیسو د سواد د زده کړې د پروګرام له دویم پړاو سره 3 میلیونه ډالر تازه مرسته وکړه. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د امریکا متحده ایالاتو ملکی استازي وایي چې امریکا وروسته له 2014 کال هم په کلتوري، تعلیمي او د ښځو د حقونو څخه د دفاع په برخو کې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د هیواد په شمال کې د امریکا د متحده ایالاتو د ملکی برخې استازي او مطبوعاتي مسؤل ډیوډ کندی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې امریکا به وروسته له 2014 کال هم په ملکی برخه کې له افغانستان سره پاتې وي. جزئیات له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیبزی په رپورت کې.
د هیواد په شمال او شمال شرق کې د امریکا متحده ایالاتو د ملکی څنګ استازي او د برخې مطبوعاتي مسول ډیوډ کینیډي وایي چې د امریکا متحده ایالات د خپلو کړو وعدو ته په ژمن پاتې کېدو سره وروسته له 2014 کال هم په ملکی څنګ کې د تعلیمي، فرهنګي او د ښځو د حقوقو څخه د دفاع او بیا رغونې په برخه کې خپلې مرستې له افغانستان سره جاري ساتي. کینیډي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا د افغانستان لپاره خپل عمرستو ته دوام ورکوي تر څو افغانستان دا وړتیا ومومي چې د رهبریت ټولې چارې په خپل لاس کې ولري او هغه کنټرول کړي. د متحده ایالاتو دولت او ولسمشر اوباما ژمن دی چې په دوامداره توګه د افغانستان له دولت سره اوږدمهاله مرستې ولري. په ملکي برخه کې د متحده ایالاتو مرستې د زده کړې په برخه کې، د ښځو د حقوقو څخه د حمایت په برخه کې او همدارنګه د افغانستان له دولت څخه د امریکا ملاتړ به وي.
government of Afghanistan.
The هیواد په شمال کې د متحده ایالاتو ملکی استازي وایي چې د متحده ایالاتو د مرستندوی پروژې تطبیق کونکي او د پراختیايي برنامو په لاره چونکي د افغانستان دولت او ورته مربوطه وزارت خاني دي او د یادو بنسټونو لاره د متحده ایالاتو انکشافي او حمایوي برنامه په لورو پرتو سیمو کې تطبیقيږي.
موږ
د برخه برنامه د وزارت خانو لاره ترسره کیږي. البته د متحده ایالاتو په همکارۍ سره مثلا د روغتیا وزارت له لوري د زراعت وزارت لخوا او په کرهنیز برخه کې په لورو پرتو سیمو کې زموږ زراعتي او د آبیاري پروژې موجودې دي. ډیوید کینیډی وایي په هغه سیمو کې چې امنیتي ننګونې موجودې دي هلته یې هم پراختیايي پروژې په لاره چولې دي. اما په دې اړه چې دا پروژې په څه ډول په نامنو سیمو کې تطبیقیږي د ازادۍ راډیو د سوال ته په ځواب کې زیاته کړه چې دوی د افغان دولت په همکارۍ سره د مختلفو وزارتخانو له لارې خپلې پراختیايي پروژې په لورو پرتو سیمو کې تطبیق کوي. په مرسته سره مختلف برنامې لرو چې د افغانستان د وزارتخانو له لارې او د متحده ایالاتو په همکارۍ سره ترسره کیږي. په داسې حال کې د هیواد په شمال کې د متحده ایالاتو ملکی استازی له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د امریکا په مرستو ټینګار کوي چې دا اټکل موجود دی تر څو د 2014 کال تر پایه به متحده ایالات په نظامي برخه کې له افغانستان څخه خپل 50 سره سرتیري وباسي. مجیب رحمان حبیب زای ازادۍ رادیو مزار شریف.
په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو پر یو مهمه پوځي اډه د طالبانو د برید په وړاندې د ناکافي امنیتي تدابیرو له کبله دوه امریکایي پوځي مشران له دندو لرې شول. پر بشن کمپ دغه برید تیر کال شوی و چې په نتیجه کې دوه سمندري پوځیان وژل شوي وو او د پوځي اډې ځینې کارکوونکي ټاپیان شوي وو. د رویټرز اژانس په حواله سالی محمد سالی په دې اړه جزئیات اوروي.
د سمندري ځواکونو د قول اردو قمندان پرون د امریکا دوه جنرالان له دې کبله له دندې لرې کړل چې تېر میلادي کال په افغانستان کې د طالبانو له یوه خونړي برید څخه د یوې لویې پوځي اډې په دفاع کې پاتې راغلي وه. په هغه برید کې دوه سمندري پوځیان ووژل شول او د پوځي اډې اته تنه کارکوونکي ټپیان شول. د پوځي تحقیقاتو له مخې د کمزورو امنیتي تدابیرو له کبله وسلوالو طالبانو په هلمند ولایت کې بس شن کمپ ته لاره پیدا کړې وه. د رویټرز اژانس په حواله د څلور میاشتنیو تحقیقاتو د نتایجو له مخې په هغه وخت کې د سمندري ځواکونو عالي رتبه قومندان تورن جنرال چارلس ګورګانوس او تورن جنرال ګریګ ستوردیوانت د دې ګواښ پر وړاندې د مقابلې او د خوندیتوب په خاطر په کافي اندازه اقدامات نه وکړي. د سمندري ځواکونو یو مقام رویټرز اژانس ته وویل د دوشنبه پر ورځ د سمندري ځواکونو د قول اردو قومندان جنرال جیمز آموس له دوړو پوځي مشرانو وغوښتل چې تقاعد وکړي. د په شخصي ډول د امریکا په دفاع وزارت کې له ګورګانوس او د ویډیوي کانفرنس لاري له ستور دیوان سره چې په بهر کې وو خبري وکړي. امریکایي چارواکي وایي دوړو پوځي مشرانو دا دستور ومانه. د افغانستان د 12 کلنې جګړې پر مهال د یو پوځي اډې په دفاع کې د پاتې رتلو له کبله تر اوسه دومره لوړ رتبه پوځي چارواکي له دندو نه ولري سوي. بس شن کمپ په هلمند کې د برتانوي ځواکونو مهمه هوایي پوځي اډه ده چې د افغانستان په جنوب کې د امریکایي ځواکونو له کمپ لیدر نیک سره ترل سوي چې د ناټو قواوو مرکزونه پکې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په ختیځ کې د تنقیزي افسرانو د اوسېدنې لپاره د یو نوي خارګوټي افتتاح وشو چې د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو تنقیزي افسرانو ته به پکې یو یو نمره مځکه ورکول کیږي. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواره رپورټ لري.
په ختیځو ولایتونو کې د تنخیص شو افسرانو د شورا مشر سید رحمان وایي د خرګوټي چې د سیاف او خالص فامیلو ترمن یو لوی ډاک ورته غوړه شوی د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو تنخیصي افسرانو ته بو ویشل شي.
زمونږ په ولایت کې زمونږ د زون په سده باندې 3206 د شنفر تنخیصان منل دي. دا غي چې د جملې نه 1118 نفر منګه تنخیص متقاعد لرو چې دغه پروسه چې موږ شروع کړې ده په 3206 د شنفر باندې موږ ځمکه اخیستې ده. اوله درجه کې مستحق هغه کسان دي چې تنقیس کارت ولري او په تنقیس شوی اوسېږي هغوی ته موږ توضیح شروع کوو. په دویمه درجه کې هغه ورونه زموږ چې تقاوت نه دی اخیستی او د تقاوت نه پاتې دي موږ د هغوی د عمر په اساس باندې هغوی ته ځمکه توضیح کوو چې د هغوی جدولونه موږ لرو. دا جدولونه موږ لرو د جدولونه د وزارت دفاع نه موږ اخیستي دي په امر د ولایت باندې موږ دوی ته خبره توضیح شروع کوو.
د تنقیسي افسرانو شورا مرستیال متقاعد ډګروال بهادر و وایي چې دوی د دغو ځمکو د ترلاسه کېدو په خاطر ټول قانوني پړاوونه سرته رسوي. نوموړی وایي چې د دوی لیست د وزارت دفاع له لارې ولایت او ښاروالۍ ته هم راستول شوی دی.
په هغې کې چې څه تشکیل وي او څه قوانین دي د وزارت دفاع ادارې امور له خوانه او ښاروالۍ له خوانه موږ ته لیستونه راغلي چې هغه لیستونه زموږ په ولایت کې هم پراته دي، په ښاروالۍ کې هم پراته دي، زموږ سره هم پراته دي.
د تنقیصي افسرانو لپاره دغه نوی ښارګوټی د ولسمشر د دیرشم ګڼې فرمان له مخې جوړ شوی چې پکې راغلي هر تنقیصي افسر ته به د دوو کلونو د تقاعد په بدل کې یوه نمره ځمکه ورکول کېږي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل ښار یو شمېر موټر چلونکي وایي کچېرې د تیلو بیې کنټرول نشي لرې نه ده چې یو شمېر موټر چلونکي خپل موټرونه پر کورونو ودروي. موټر چلونکي وایي چې د تیلو د بیو د لوړېدو څخه څه باندې دوه میاشتې تیریږي خو تر اوس مهاله په اړه دولت کوم اقدام نه دی کړی. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې تیل په نړیوالو بازارونو کې ګران شوي او په افغانستان کې هم پر وارېدېدو محصول زیات شوی دی. په دې اړه پام وکړئ له کابله د سید کمال شاه عارف رپورټ ته.
د کابل ښار یو شمېر موټر چلونکي وایي چې په ښار کې د موټرونو د ګڼې ګوڼې له امله اکثر وخت د لارې پر سر بند پاتې کېدل او د تیلو د بیې لوړوالی هغه ستونزې دي چې د دوی ورځنۍ ګټه نیمایي ته راکښته کړې. موټر چلونکي زیاتوي چې د تیرو څه باندې دوه میاشتې را په دې خوا د یو لیټر پټرول او ډیزلو بیه له شاوخوا 55 افغانیو څخه شاوخوا 50 شپېتو ته رسېدلې ده. دوی د پټرول پمپ مالکینو په خوښه د تیلو لپاره د خپلو سرو بیې ټاکل یوه بله ستونزه یادوي او وایي چې د ښار یوې او بلې سیمې ته د تیلو بیې توپیر لري. موټر چلونکي لاړ نورګانونو غواړي چې د تیلو بیې کنټرول کړي.
د ټکسي ډرایور یم کابل ښار کې. تیلو بیې ډېر لوړې شوې دي ورځو کې نه چې دا د درې میاشتې کې چې ډېر زیات لوړې شوې دي. نو موږ چې ګرځو ټول ورځ هم دومره کوم چې بیرته بس سړو تیلو والا ته ورکو. ډېر یو کم شي موږ ته پاتې کېږي چې هغه موټر په وارس کې نور مصرفونه کوي.
زه خپل ټکسي وانه یم، په دې ښار کې ټکسي وانه کوم. تیل ډېر قیمتي شوې دي. مخکې په 55 پنځوس باندې په 250 باندې او بیا شوش پېته باندې اوس شپېتونه جګ شوې دي او راکته کېږي نه.
زه عبدالزمیم د موټر کې ټاکسي ونیم کوم. تیلو باید د مغلاس مغلاس د قیمتونه پورته ځي او پوښتنه او بس خاص خواست نسته چې تیل پورته ځي. لیتر مخکې و په تقریبا 55 او بیا 50 شپېتو هغه شپږ 50 اوس خبره یعنی 50 شپېتو ته رسیدي.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي د تیل د بی د لوړېدا بیلابیل عوامل په ګوته کوي. د دې وزارت ویان وحید الله غازی خیل وایي د تیلو بی په نړیوال بازارونو کې هم لوړې سوي دي. ښاغلی غازی خیل ازادي راډیو سره خبرو کې په کور دننه پر تیل د زیات محصول اخیستل او کله ناکله د ترافیکو پر مخ باندې د سلنګونو بندېدل نور هغه لاملونه وبلل چې د تیلو بی لوړه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال د مالیه وزارت لخوا یو ټن تیلو باندې 130 فایدامي وزارت لخوا 22 او د نورم او سټنډر ادارې لخوا 14 امریکایي ډالر محصول اخیستل کیږي چې د تیلو پر بی مستقیم اغیز لري. د غازی خیل په وینا د سوداګرۍ وزارت د تیل د بیې د رخصت کېدو لپاره له یاد ارګانونو سره خبرې پیل کړې چې د تیلو پر وارداتو محصول کم کړي.
موږ له اړوند ارګانونو سره خبرې وکړو چې موږ په بندلي بازار باندې دغه نه لرو، نفوس نه لرو، ولې خپل ادارات سره خبرې کولای شو چې دغه ستونزې ورته ووایو او دوی هم دغه ستونزې درک کړي دي. ټکس په محصول د یو قانوني شی ده، دا په ټولو اداراتو کې شته، وزارت مالیه مخلي. نو دا موږ غواړو چې دوی سره خبرې وکړو لکه خپل محصول راټیټ یا فردن د فایدامي وزارت سرکونو لپاره 22 ډالر په تن باندې اخلي که دوی لکه دغه کومکو کیداره راټیټ کی د خپل بیا.
کابل شاریان ویر لري کچیر دولت هم د اوس د تیلو او نور سون مواد د بوی د کنټرول لپاره اقدامات ونه کړي شای په جمی کې بوی لا لوړی سي. د دوی په وینا د تیلو د بوی لوړوالی د نور ټول لمړنۍ مواد پر بوی هم اغیز لري. عوام خلک هم لستون سره مخامخ کوي.
د میدان وردګو په څو ولسوالیو کې له تیرو شپې راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي دي او په ځینو سیمو کې بیا له وسلوالو سره مخامخ جګړه هم شوې ده چې پکې د چارواکو په وینا د 50 تنو وسلوالو د وژلو او اتو نورو د ټپي کېدو دعوه شوې ده. دوی وایي چې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان هم شامل دی. چارواکي وایي بهرنیو او افغان سرتیرو د طالبانو پر ضد عملیات په نرخ ولسوالۍ کې کړي او په دې سربیره په چک او جلریس کې بیا له طالبانو سره جګړه شوې چې پکې د سیمه ییز د هغوی یو سیمه ایز قماندان او 15 وسلوال وچل شوی دی. په عملیاتو کې د طالبانو وچل شوی قماندان ملا عیسا خان نومیږي. د میدان وردګو د والی وین عطا الله خوګانی وی له ملا عیسا خان سره د هغوی بل ملګری هم وچل شوی دی. دوی ویل طالبانو سره په نښتو کې د ملي اردو یو سرتیری او یو بل عام وګړی هم وچل شوی دی. څلور ورځې وړاندې هم بهرنیو سرتیرو د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې عملیات کړی چې پکې د یو قماندان په ګډون وطن وسلوال وشل شوی. دا سو زمونږ غږ له آزادی راډیو اوري. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوب له میدان ورزشي پروګرام اوري او د غراس کور کلی اونیز خبرونه هم د خبرونې په دوهمه برخه کې ده. د غراس په هلمند کې د حرفي کورس څخه د ګڼ شمېر میرمنو د فارغېدو موضوع هم څېړو. خو اوس دوه نیم بجې کېدونکې دي له جانقا الکوزي څخه د مهمو خبرونو لنډی سورو.
د افغان حکومت د سیاسي مخالفت ډلې ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نن پر رسمي ډول د جمهور رئیس راتلونکو انتخاباتو ته خپل کاندیدی اعلان کړه. د مالی وزارت وایي افغان امریکایي پوهنتون به د دې وزارت شپېتو تنو کارکوونکو ته د ماسترۍ په برخه کې د لوړو زده کړو امکانات برابر کړي. د کورنیو چارو وزارت او یونسکو ترمنځ د یو تړون له مخې د ملي پولیسو لپاره د سواد د زده کړې د پروګرام دوهمه دوره پیل شوه. د تاجکستان د پارلمان ولسی جرګه هغه تړون تصویب کړ چې لمخې په دې هیواد کې روسي عسكر تر 2022 کال پورې پاتې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت وروسته له هغې د یو شمېر فدرال ادارو بندول پیل کړل چې کانګرس د بودیجې موقته لایحه تصویب نه کړه. د بنگلاديش د حکومت د اصلي مخالف ډلې مرستیال مشر د 1901 کال د خپلواکۍ پر مهال د جنگي جرمونو په جرم په اعدام محکوم شو. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویلي د نړۍ د نفوسو له هرو اتو کسانو څخه یو له سخت لوګي سره مخامخ دی. شمالي کوریا نن په پوځي مراسمو کې د اوږده واټن وشتنې توغندی وښوده او د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې وینې تویدل وغندل.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیاوی لري تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه د ازادي رادیو په پانه ازادي رادیو ډاټ کام باندې هم په مستقیم ډول واوري او په اف ام سل اشاری 5 صفای د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخام تر وبچو پرې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه دوه نیوز پروګرامونو د لوبل میدان ورزي شیخ خبرونه او کورکلی ته ځانګړې شوې ده.
د مرسی کورس د موسسې په مرسته د 1200 تنو شوزو ته د کمپیوټر او هم د لاسي صنایع په برخه کې زده کړې ورکول سوي دي. له دې کورسونو څخه فارغ شوی شوزي ورسته لدی کولای شي د خیاطۍ، ګلدوزي او نور لاسي صنایع په کولو سره خپل اولادونو ته یا شاول بس پیدا کړي. د دې موسسې مشر انجینر محمد اشرف وای ډیرش کله کیږي په دې برخه کې کار کوي. هغه له خلکو او ځوانانو غوښتنه وکړه چې راسي او په نوبت خپل نومونه ولیکي. هغه له زده کوونکو غوښتنه وکړه چې له هغه مسلکونو ګټه پورته کړي چې دوی ورزده کړي دي.
داسې لکه تاسو ته چې معلومه ده ایم سي تقریبا دیرش کاله کیږي چې په هلمند ولایت کې په متوتر ډول کار کوي. همیشه د خیر کارونه کوي او هغه کارونه کوي چې سره کم وکولی شي چې د دولت ظرفیت لوړ کړي او سره کم وکولی شي چې په ټولنه کې د حلال روزي یا د نورو په اصلاح اجتماعي شګونو لپاره خدمت کړی دی.
د ایم سی مرسی کورپ د موسسې مشر انجینر محمد اشرف وای تر دې دمه 10000 شوز ته د مسلکي زده کړو لپاره د کارمندنې زمينه برابر کړې ده. اشرف وویل په زرګونو نور شوز هم په زده کړه بوخت دي او په دروشت بیلابیل رشتو کې زده کړه کوي. په هلمند کې د ډیرو نور ستونزو تر څنګ امنیتي ستونزو شوز ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او یا هم کورنۍ خپل لوڼې شونځي ته واستوي. ول کیږي په ټول هلمند کې د ډیر زره په شاوخوا کې نجونې کولای شي شونځي ته لاړ شي. خو د دې کورسونو څخه د فراغت پر مهال یو زده کوونکی چې له ناوی ولسوالۍ څخه راغلی و غوښتنه وکړه چې په ولسوالۍ کې هم د ډول پروګرامونه په لاره واچول شي چې د هغه شوزو لپاره هم د مسلکي زده کړو او کار زمینه برابر شي چې د کورنیو او اولادونو د ساتلو مسولیت ورده غاړي.
په ولسوالۍ کې خو داسې کورسونه نسته، د بي سوادۍ او د سواد مزي کورسونه نسته او د دې انکشاف هم نه دی ورکول شوی. نو هلته داسې شوزي شته چې میړه نه لري، کندیانې دي، ډېر نجونې شته چې بي سواد دي. باید دا کورسونه هلته ولاړ شي، هلته دا کورسونه دایر شي، ځکه دوی هلته شی زده کړي، د بي سوادۍ کورسونه او د خیاطۍ کورسونه، د ګلدوزی کورسونه، چې د دوی اقتصادي وضع سم سي، یعنی یو شی پیدا کړي خپل د کورنۍ لپاره. دوی چې کوي فقط یو پټو یا یو غاړه رغي په دغه دوی خپل نفقه پیدا کوي.
ویل کیږي د ایم سی یا د تروهم د لشکر په نوم دغه موسسې ته د مسلکي زده کړو د دی روان پروګرام پیسې د برېټانیا د پراختیايي ادارې یا ډی ایف آی ډی لخوا ورکول کیږي او تر دې دمه په زرګونو ځوانان له مسلکي زده کړو پرېغه کړي دي څو وکولی شي چې د خپل مسلک له لارې د کور مصارف پوره کړي. محمد الیاس تایم د ازادي راډیو هلمند.
دا الیاس تایم په رپورټ کې مو اوریدل چې په هلمند کې د یو حرفي کورس څخه 1200 ښځې فارغ شوې دي. په دې زده کړو کې خوسته د لاسي صنایعو تر څنګ د کمپیوټر او خیاطۍ زده کړې هم ورکول کیږي. د خبرونې پاتې برخه دوستانو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
The Lobo Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ په دې پروګرام کې به واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څنګه وکولای شول د کینیا د کرکټ ملي ټیم ته په یو شل اور لوب کې ماته ورکړي او دا چې راتلونکو لوب ته څه چمتووالی نیول شوی دی. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره اورئ. د افغانستان د ځوانانو رګبي ملي ټیم د دوشنبه پر ورځ پاکستان ته ولاړ. تمه ده د افغانستان د رګبي ملي ټیم د آسیا له څلور نورو ټیمونو سره د لاهور په ښار کې یو لړ سیالي وکړي. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب څلیرشت لوبغاړي او یو روزونکی برخه لري. د افغانستان د رګبي فدراسیون اجرایوي رئیس اسد زیار وایي افغانستان له دې مخکې د لوبو ته چمتووالی نیولې او په یادو لوبغاړو باندې څه باندې دوه میاشتې تمرینونه شوي دي. د افغانستان د دولسکلنو فوټبال ملي ټیم همدا سه‌شنبه د آسیا په جشنواري کې د ګډون په خاطر جنوبي کوریا ته ولاړ. افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل مرتضی دانش ازادي راډیو ته ویل دغه سیالۍ به په جنوبي کوریا کې د سه هیوادونو د دولسکلنو لوبغاړو د ټیمونو ترمنځ وشي. د خغلی دانش په خبره په دې لوبو کې د افغانستان په استازیتوب یو لس لوبغاړي دوه روزونکي او څلور پلاوي برخه لري. تمه ده له دو میاشتو انتظار وروسته د افغانستان د فوټبال غوره لیګ دویم دور نیمه پایلوبه د شاهین اسمایي او طوفاني حریرو ترمنځ د پنځشنبه پر ورځ شي. دویمه نیمه پایلوبه هم د وقابان هندوکش او سیمرغ البورس ترمنځ برابر شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ډایرکټر تخنیک طاهر روفي ازادي راډیو ته ویل طوفاني حریرو او شاهین اسمایي دواړه د جدول لومړی لیګ په واک لري. په نړیوالو فوټبال لوبو کې همدا چې د اروپا د فوټبال سیالیو په مختلفو لیګونو کې له هغې ډلې انګلستان په شپږم اونۍ کې نورویچ وکولی شول 1-0 استوک سیټي ته ماته ورکړي او لیورپول هم 3-1 ساندرلند ته ماته ورکړه. د اسپانیا په لا لیګا سیالیو کې چې اوم اونۍ د اوساسونا 1-0 له لیوانته ماته وخوړه. سلتا ویګو هم په ورته پایل سره آلچی ته غاړه کېښوده او اسپانیول 2-0 خپله ماته له خطافه ومنله. د المان په بوندس لیګا سیالیو کې بیا اشتوتګارت تر ټولو ډیر ګولونه ووهل، یعنی 4-0 برانشویک ټیم ته ماته ورکړه او نورنبرګ او وردر برمن ټیمونو سره لوبه 3-3 مساوي کړه. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. رابه شو د پروګرام اصلي برخه ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوشنبه په شپه په عربي متحده اماراتو کې د کینیا ملي ټیم ته په 16 منډو باندې ماته ورکړه چې پر دغه ټیم د یو نوی ریکارډ د جوړولو ترڅنګ د کرکټ د نړیوالې شورا د شلاوریزو سیالیو په جدول کې نهم ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوداک له عربي متحده اماراتو څخه ازادي راډیو ته ویل په 55 منډو باندې د کینیا ملي لوبغاړو سازول په نړۍ کې نوی ریکارډ دی او تر اوسه هیڅ کوم ټیم په دومره لږ نمبرو نه دی اوټ شوی. افغانستان اوس مهال استرالیا او نیوزیلند وروسته چې اوم او اتم مقامونه لري په نړۍ کې د شلاوریزو سیالیو په جدول کې نهم ځای لري. افغانستان له دې مخکې په 12 مقام کې وو. د افغانستان په ګټه د دغه ټیم بالرانو تر ټولو ښه لوبه وکړه او وی کولای شول په 10 منډو باندې د کینیا څلور لوبغاړي وسوځوي. په دې څلور وکټو کې د حمید حسن برخه 3 تنه ورسېدل. شاپور زدران په لومړی اور کې شپږ نمرې ورکړې او یو لوبغاړي وسوځو. په دویم اور کې حمید حسن د کینیا دویم لوبغاړي په دویم بال سره اوټ کړ. د حمید حسن په اور کې په دریم بال باندې هم د کینیا بل لوبغاړی وسوځید.
حسن په ګټه باندې دا هم ان سوینګ بال او کلین بول شو.
حمید حسن په خپل دریم اوور کې په دویم بال سره د کینیا کیپټان چې تر ټولو ښه کرکټ کړی آوټ کړ.
د ایل بی ډبلیو اپیل د حمید حسن لخوا نو حمید حسن خپل دریم وکټ هم تر لاسه کړ.
دا نو هغه وخت چې د کینیا ټولې منډې اتوي څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. د افغانستان لپاره په بالینګ کې سپینران هم ثابت شول. حمزه هوتک شپږم اوور لوبو او په پنځم بالې د کریم اغا او وکټ واخیسته. سمیع الله شینواری په خپل اورونو کې دوه لوبغاړي وسوزول او د کینیا ورسته یعنی لسم نمبر لوبغاړی د شهزاد محمدی لخوا په داسې حال کې اوټ شو چې لخته بهر وتلی وو. میرویس اشرف چې له حمزه ورسته اوم اورو کړ په سلورم او پنځم بالې سر په سر دوه وکټې واخیستلې. د لوبې غوره لوبغاړی حمید حسن ونومول شو چې په درې اورونو کې یوازې څلور نمرې ورکړې وي او د کینیا درې کرکټران یې اوټ کړل.
د سیالیو غوره لوبغاړی چې دا هغه حمید حسن دا چې د درې لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې څلور منډې ورکړې. د نن ورځې غوره لوبغاړی حمید حسن.
حمید حسن ویل د دې لپاره چې دغه لوبو ته سخت تمرینونه کړي نو هیله من دی پراتلونکو په نساوره لوبو کې چې د افغانستان لپاره ډېری مهمې دي هم ښه وځلېږي.
واقعا ډېر ښه پرفارمنس شو د ټولو لوبغاړو طرف نه، خاص کر بیټنګ کې سمیع، اصغر، نبی، شهزاد. دوی یو داسې ټارګټ موږ ته راغلو چې زموږ جذبې پوچاته شولې، ورسره کانفیډنس لیول هم ډېر جګ شلو. نو همدغه شان دی، بس په خپل بالنګ باندې د کوچ او د کیپټن په خوښه باندې خپل لاین لین باندې بالنګ کړو. الحمدلله ما هو چې ریزلټ ډېر پوزیټیو راغلی. موږ ډېر زیاتې خواریانې دغه میچو لپاره کړې دي او الله تعالی
حمید حسن چې یو کال له کرکټ لري پاتې شوی او په وروستیو څو لوبو کې له ځانه ښه وړتیا ښودلې او په دې شلاور سیالیو کې په ښه مهارت سره درې لوبغاړي وسوځول چې وی کولی شول د غوره لوبغاړي جایزه هم واخلي. اخوا د افغانستان بل تیز بالر شاپور زدران چې په دې لوبو کې یو وکټ واخیسته وایي که چیرې همداسې د افغانستان بالران ښه کار وکړي نو راتلونکي لوبې به هم په اسانۍ سره وګټي.
ان شاء الله نیمګ دانې هکس ماغه سره سره روان دي، چې نو دغه کې باندې کوم سې بولینګ وکړو. ان شاء الله د خلکو دواګانې دي ټول افغانستان او د ټول سیمه افغانستان دي خلکو ته هم سي زیات دواګانې نو نو کې سي سینمګ لند پاره په دغه ګټه کوی خپل کاپ د پاره.
د افغان ټیم لپاره چې په لومړي سر کې بیټینګ وکړ محمد شهزاد، محمدي شپږ دیرش، اصغر ستانګزي درې څلوېخت، محمد نبی عیسی خیل شپږ ویشت او سمیع الله شینواری هم په څلور شپږ دي سره نه دیرش منډي وکړي. د افغانستان او کینیا ترمنځ لومړی شلاور سیالي د شپې په شاوخوا دولس بجو د شارجه په سټډیوم کې پایته ورسید او په زرګونه افغانان یې لیدو ته ورغلي وو. د نن په افغانستان کې هم په زرګونه خلکو د یک خصوصي ټلویزیون لارې دا لوبي کتلې او راتلونکي لوبي به هم له همدې لارې په ژوندۍ بڼه خبريږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د چهارشنبه په ورځ د شارجه په نړیوال سټډیوم کې خپل لومړی پنځوسوره لوبه له کینیا سره کوي. چور پسې په همدې سټډیوم کې د جمعې په ورځ دویمه پنځوسوره لوبه چې دواړه ډېری مهمه بلل شوې له کینیا سره ترسره شي. که افغانستان دواړه پنځوسوره سیالي له کینیا څخه وګټي د 2015 کال پنځوسوره نړیوال جام ته په مستقیمه توګه لار پیدا کړي. افغانستان په اوسنی سفر کې په دوه پنځوسوره لوبو سربیره یو څلور ورځنی لوبه هم له کینیا سره کوي چې هغه بیا په ابوظبي سټډیوم کې وشي او روسي لوبه بیرته په شارجه کې ترسره کیږي چې دویمه شلاوره لوبه به وي. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد ویل که څه هم افغانستان په لومړۍ شلاوره سیالۍ کې کینیا ته ماته ورکړه خو د دوه ورځنی سیالیو ته به افغان لوبغاړي ډیر پام ساتي څو وکولی شي د دواړو لوبو په ګټلو سره د پنځوسوره سیالیو نړیوال جام ته هم لار پیدا کړي.
بریا مبارکی ټول ولس ته د افغانستان وایم. ان شاء الله افغانستان کرکټ ټیم په دې اوسنی کوم د دې خلاص راوړنې سي کدا سره وي ان شاء الله تر دې کال تر اخره پورې به موږ د دواړو لوبي هم کچيرو وګټو ان شاء الله جامي جنې ته هم لار پیدا کوو. دا د دې نشاندهي موږ تر اخره سي د موږ ټیم ان شاء الله د کینیا په مقابل کې نه بلکې اوس د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره باید لوبي وکړو. موږ به راتلونکي لوبه هم اسانه نه اخلو، هغه ډېر مهمه لوبي دي او پروردګار دې وکړي همدغه سي بریا د افغانستان سره او د موږ
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په داسې حال کې کینیا ته ماته ورکړه چې د کرکټ د کارپوهانو په خبره کینیا لس کاله مخکې د نړۍ د کرکټ یو پیاوړی لوبډله وه. کینیا په 2003 میلادي کال کې د نړیوال جام تر نیمه پای لوبه رسیدلې وه او د نړۍ له قوي ټیمونو بلل کېده. خو دا چې افغانستان ولې دومره لویه ماته ورکړه، د کارپوهانو په خبره د کینیا کورنۍ کرکټ کمزوری شوی او د ملي ټیم لپاره ښه ملاتړي لوبغاړي نشي روزلی. د لوبل میدان سپورتي پروګرام قدر منوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شلاوره لوبه کې لومړی سیالي له کینیا څخه په ډیر توپیر ګټلې. دوه یو ورځنی لوبي بعد چهارشنبه او جمعه پورې زو باندې وی او
یو بل اور پسې څلور ورځې لوبه هم شروع کیږي او ورسته لوبه به د اکتوبر په 11 په شارجه کې وشي چې دا به هم ورسته یعنی شلاوره لوبه بوي. تر بیا موزه سفی ولستان ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم ک خپل وړاندیزونه نیو کې لمک سره شریکول غواړي نو د ازادي پښتو فیسبوک پانه او د ازادي ویب @refrl.org ایمیل ادرس ستاسو په خدمت کې ده.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
قدر من دوستان کھیچرے تر ورسته شی بوس موږ ملتیا وکړې نو لدی مطالبه سره تمثيلي ټوله هم چمتو شوی او ریدلې پر تاسو درنو اردونکو خای تاسو هم لډیرو کسان نه دا ورېدلې وی چې وای اولاد د زړښت لکړې وی بیا ډیرو ته بيخي خوشاله وی خو دې ته پام نه وی چې د مور پلار د زړ زړېدل یو لوی علت هم دا ډیر اولادونه کېدلی شي ځکه د افغانستان ډیر خلک کم عاید لري هغه دومره پیسې نشي ګټلی چې مور او ماشوم ته خواړه برابر کړي چې بدن ضرورت ورته لري لبل خو د اولادونو د زده کړې مسله هم وی ماشومان کالی کتابچې د کورسونو فیس او د نورو اړینو شیانو د اخیستلو لپاره روپۍ غوړي که دوه یا درې ماشومان وي کورنۍ چې پر ډول وي یو څورته برابرولی شي خو چیرې ډېر بچی ولري بلمړی څورته واخلي په کومو پیسو واخلي په همدې اکله د خلکو نظر نورو بیا د هلپ لارو چارو هم غږیږو
چیرې وشي غم مرته وای چې بل شای نه چیرې بل شي غم مرته وای چې بل شای نه کاله جوړ شي دوري او مریض دي شي دوري او مصرفونه اوچاته دي جامې اوچاته دي غلی اوچاته دي کتغونه اوچاته دي چې واسه دې نه ځي نه ورته ځم چې دې بابا کلمه ورته خوري
اعلی بادشاہ پیدا کی بیا اعلی بادشاہ خپل روزی ورته رسی پی پی چلو پینځه د شپا بو وخت خوی کله وځي شختانسه ایو ځي د مرسی ته بیا ونه ته پاتې بیا ته وځي زولې سپنګیر بیا خاري مزدوری ته د سوکې ان ډیر خدي سلا زمان مې زلمو وایي زه 200 روپۍ مزدوری کړه وای 2000 روپۍ کړي ان ډیر د سخی او کایو نه پرسی بیا ونه شکوه
ایولا سوالاتونه لرما اته زامن ته درې ملونه دي ډیره مشکله ده د موږ د درې زامن څو غټان دي ومنش کولای شي پر تحصیل او دغه کې د تنگ لاسې د لاسه یو دی وی دوا دی وی خوخې دی وی نو ډیر دی وی څه کوي سره
مرمس په موي په باور پکسر کورونو کې نارینه دي طرفدار وي چې ډیر ماشومان ولري د سپلرونه هم شته چې اواز د ماشومان پیدا کیدل ته خوشاله وي نور دي پروانه لري چې غوي څه ډول لويږي
اوس هم دی په نظر کې دي شو سچ پښتنه وکي چې ول دي ډیر اولاد راوړي ولاز ما سړی وای چې ډیر اولاد شدي خدای ساتي خدای روزي ورکړي بار هم ځکه اخي وو روزي خدای ورکړي فرزند یو مامور دغه عقلا چې اسونه چې د لزره ما شیخ په اولاد نسی رسولې ډیر مشکلات لری هغه دې چې مخ پر ناکامی روان دي لږ ماشومان همیشه خوشبخت فامیل موږ ګورو چې یو مور چې ډیر ماشومان لري په دغه ارزوی چې دا د یو چا کارولار سي او نسیت للی په دغه ارزوی چې یو خوشحالي ته ازر سي دا نسی کولای ولی چې ماشومان ډیر
لږ پوښتنه مو پختلش د خپل څو اولادونه لري او څه ډول روزلی
زما دوه ماشومان دي دواړه الوکان دي دواړه انجینران دي موږ ډېر یو خوشبخته فامیل اولاد مې اسوده و که موږ یو ډېر کم سرمایه درلودل مګم اولاد مې مخ پر ترقي و د دا خاطرو چې فامیل مو کم و رسیدګي کولی سوی د خپلو اولادو ته مګم ما په بغل کې زموږ خور و چې زموږ همسایه وه هغې لس ماشومان درلوده لس سره ماشومان بې سواده پاته دي په ډېره بده ورځ کې ژوند کوي اته بعضې وخت چې به زه خپل د کوره راوتلمه زما به دا وړکي ماشوم راته ویلی چې مورې هغه دغه نه سوی ویلی دا پیسې دوی د کمه کې ما ته بیل چې ته ما ته دا راوړه هغه راوړه که مې نن نه سوی کولی سبا د ده ارزو ما پوره کولی یو شی مې ورته راوړلی مګم هغه مور چې ماشومان یې ډېر دي چې هغه لس خواسته ولري یوه ته یې نهسي راوړلی وایي که دته مې راوړه بل پاتې کېږي نو هغه دی چې اولاد مایوسه کېږي
ډېر خلک شخصي کورونه نه لري هغوی مجبوره دي چې کور په کرایه ونیسي کله چې د کور له خاوند نه کور غواړي لومړۍ پوښتنه دا وي چې څو ماشومان لري د هلمند اوسیدونکی متین وایي هغه کورنۍ چې ډېر بچي لري کرایي کور هم په اسانۍ نشي پیدا کوی هغه په پیل کې د خپلو بچو شمیر وایي
زه خپله درې بچیان لرم دوه لورګانې لرم پنځه اولادونه زه هم خپل شخصي کور نه لرم هغه کور چې په کرایه باندې نیسم هغو ته خپل د اولاد شمیر ورته وایم مګر دا پنځه هم پر ما باندې ډېر دي که اوله زه دغو نه پوهېدلی بیا مې د هغو مخنیوی هم کړی دی اوس پیلن هم مخ مې نیولی د ډیرو اولادو پیدا کېدل روزل داغو داغو یاشا او عبادت کول په ورځني ژوند کې د ډیرو سخت مشکلات سره بس نو اولاداری د دې بالا دغه ته نه ګوري چې وې پیدا دي سي ډیر دي ژوند دي پکره یو مشکل دا دی چې کور په کرایه باندې د خپل ځاني کور نه لري کوم څوک یې په کرایه نه ورکی اوله پښتنه دغه کوي چې څو اولادونه لري هغه واړه دي غټ دي او څنګه دي زما نظر دغه دی چې د ډیر اولاداری څخه باید څوک ډاډه وکړي
په یوه کورنۍ کې چې ډېر ماشومان وي دا روښانه خبره ده چې د ټولو ښه پالنه نشي کېدلی د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمي وایي چې که چیرې د ماشوم خبرې ونه اورېدل شي که یې غوښتنې عملي نشي که ونه نازول شي په رواني لحاظ مړاوي او ماتېږي هغه بیا ژوند کولو ته هېڅ علاقه نه ښیي دا ستونزې په هغو کورنیو کې ډېرې لیدل کېږي چې ډېر اولادونه لري
د سټیج مصاحبه چې لاندې سل دوه سوه کسه ناست وو ما د کورنۍ په اړه په یوټلز کې یو بحث درلوده بیا یو کس جیک سوی استاده که یو کورنۍ شپږ یا اووه ماشومان ولري هغه به څه ستونزې ولري ما ورته ویل مالې همدغه یوه ستونزې بس ده چې شپږو ماشومان لري زه په دې باور یم چې که موږ نه شو کولی د ښوونې او روزنې رسیدګي د خوراک او پوښاک رسیدګي د ښې روزنې رسیدګي نن سبا موږ به په خپلو کورنیو کې وینو چې ځینې کورنۍ نه لس اته اووه پنځه شپږ د دغو په شمېر ماشومان لري او متاسفانه چې په کورنۍ کې بېلابېلې ستونزې پیدا شوي په اول قدم کې خو هیڅ امکان نه لري چې میندې او پلرونه د ماشومانو په منځ کې عدالت رعایت کړي او کله چې د ماشومانو په منځ کې عدالت نه رعایت کېږي واضح خبره ده چې د ماشومانو په منځ کې حسادت پیدا کېږي ګڼه ګوڼه کورنۍ کې د ماشوم ته نه پاملرنه نه تشویق نه درناوی او نه مینه په ډېری مواردو کې د دې لامل هم ګرځي چې هغه ډېر بېزله واوسي یعنې په ټوله کې د ده ذهني وده کمزوري کېږي او په ټوله کې ماشوم ته یو ډول ناامیدي یو ډول سردرګمي یو ډول د هویت ورکه هویت بحران لرونکی ماشوم دنیا ته راځي
د اسلام او طبل نظر بهتره ده چې هر ماشوم دوه نیم کاله د مور شیدې وخوري که مور ماشوم ته دوه نیم کاله شیدې ورکړي بیا د ماشومانو په منځ کې وقفه هم راتللی شي د نازوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتیق علیمی وایي چې اکثره میندې دا کار نه کوي بیا نو هماغه وي چې پرله پسې ماشومان پیدا کوي
دغه شیدې ورکول خپله د طبل نظر او د اسلام له نظره یوه ډېره ښه وقفه ده په منځ د دوو ماشومانو کې خو متاسفانه خپل شیدې ماشوم ته نه ورکوي بیا دې ته چمتو کیږي چې بل حمل زر واخلي کله چې یو مور ماشوم ته خښ شیدې ورنکي بل شکه چې وقفه په منځ د دوو ماشومانو کې منځ ته نه راځي او پرله پسې ماشومان راځي نه دا چې یو جفا یو کړه چې دوه کاله شیدې ماشوم ته ورنکړي بلکې بل ماشوم چې ورپسې راځي دا چې لا د دوه کالو دی دا پالنې او روزنې ته ضرورت لري نو هغه بل چې راشي چې هغه په غېږ کې واخلي دا خو بالکل لسانی نه لري کېږي بیا نو په دې خاطر مهمه ده چې هغه طریقه چې په اسلام کې هم کم ممانعت نه لري نقص نه لري که دوی واقعا صحیح شیدی ورکي دغه د شیدو ورکولو له کبله د دوه ماشومان په منځ کې وقفه راځي مور ته وګورو یعنی د مور صحت هم مهمه خبره ده چې د مور صحت باید ښه وي هغه مور چې متاسفانه په افغانستان کې په ټیټ عمر کې اکثره جنکۍ ودیږي نو دوی که داسې پرله پسې اولادونه راوړي دی کې شک نشته ده چې د مور صحت ته زیان رسوي تاوان رسوي
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com قدر من اوردن کو لکه څنګه چې ماشومان هي ساتنی او پالنې ته ضرورت لري، هم داسې د ناروغي په وخت کې دوا او درمل هم غوړي. ل دوا او درمل نه د خلاصون یو لاره د ځینو مرزونو په مقابل کې واکسین کېدلی شي، خو له بعد مرغزینی کورنۍ له واکسین بعد منی نه پریږدي چې ماشومان د بیلابیل ناروغي په وړاندې وقایه شي. حکیم محمد اسف وایي چې دا کار له ماشومانو سره جفا ده.
ډاکټران یا کوم نرسنګ چې راتله واکسین وکړو نور دې هیڅ علاقه نه ښودل. خلکو مختلف فدنه حالات احساس کو، ځکه چې دا توتیه د همسایګانو یا دا توتیه به ساسې خوشی و ناقص و، بلکه چاول دی واکسین که دست مواد استفاده که چه داد انسان فروریت تحصیل که چاول دست مواد استعمالی که چه داد انسان پی اسلامی اصول تحصیل که خو البته چه کل حقیقت ثابت شو حقا شنو دو معشوم دفار واکسین کول دا دو معشوم دفار دیر فایده که او که چیر چوک دو واکسین تفرینه دین و دا جفا دا جفا دا چه سر جفا دا حقا معشوم سر دا پورز دا قیامت چه فروردگار بخپل قاضی زیو هغه قضاوت کوي او چې په قران پاک راځي چې یو ورځ د قیامت 5000 کال وي او په بل آیات کې راځي سورتي الحاکه په 12 مرغو کې راځي چې یو ورځ زر کال وي. نو په دې ورځ باندې به دا خلک د دې ملت جواب ورکړي او دا خلک به دې وطن ته او دې ملت ته چې کوم سره دا مزاحمت کوي یا دا تنگزري کوي دا محصول دی.
له ډاکټر حتی قلیمی نمود د واکسین د ګټو پاک له پوښتلې دي، هغه واکسین حیاتي ګڼي.
د واکسین ګټه ډېر زیات دي. تاسو فکر وکوي چې کچیرته یو ماشوم د فلج په مقابل کې واکسین نشي یا د پولیو په مقابل کې، نو کچیرته دا ماشوم خدای نه خواسته د فلج په مرض باندې اخته شي، د ټول عمر لپاره یو مایوب شخص تر نه جوړیږي، نه د خپل ځان په ګټه باندې تمامیږي او نه د جامع نه د فامیل. نو په دې اساس هغه ناروغي چې د وقایي وړ دی د واکسین په واسطه باندې، نو ډیره خبره ده چې سړی باید واکسین خپل ماشومانو ته په وخت باندې تطبیق کړي. مثلا د تورې ټخلې واکسین شو، د توبرکلوز تاسو وګورئ که یو څوک توبرکلوز زمونږ تاسو په جامع کې متاسفانه خلک لا غس نفرت کوي، حتی هغه سره یو ځای ډوډۍ نه خوري. نو ډیره خبره ده چې په کوچنیوالي کې د توبرکلوز واکسین ماشوم ته تطبیق شي، هغه به په آینده کې د توبرکلوز د ناروغۍ څخه په امن کې وي. یا مثلا تورې ټخلې شو یا د شری ناروغۍ شو چې تاسو ګورئ د شری لکبله کلنې مړینه د ماشومان سمره زیاته ده، یا د توبرکلوز لکبله یا د پولیو لکبله، نو دا هغه ناروغي دي چې ډېر خطرناک دي، ډېر وخیم دي او حتی د مړینه سبب ګرځي. خوشبختانه چې د واکسین شته ده، نو ډېره خبره ده چې د واکسینونو څخه استفاده وشي.
ډاکټر حلیمی هغه کسانو ته چې د واکسین پاک له معلومات نه لري وایي چې واکسین له دومره ګټو سره سره په وړیا توګه کیږي، یعنی دا هم دوی ته بهانه نشي کېدلی چې بې وزلي یو، په ماشومانو به واکسین څنګه وکړو.
هیڅ نوه عذر او هیڅ نوه بهانه په دې رابطه د منلو وړ نه ده. حتی کور په کور دا واکسینونه تطبیقیږي، په کومو ځایونو کې چې کلینیک موجود دی، په کومو ځایونو کې چې شفاخانه موجوده ده او د خلکو د تحصیل او تعلیم سویه لوړه ده، هغوی خو کولی شي چې د کارت مطابق چې په کومو میاشتو کې په کومو عمرونو کې کوم واکسین ماشوم ته تطبیقیږي، نو هغوی کولی شي چې نږدې مراکزو ته چې کلینیک دی یا شفاخانه ده هلته مراجعه وکړي، او هغه ځایونو کې چې د خلکو د تعلیم او سواد کچه ټیټه ده، په کلو بانډو کې پراته کورونه دي، خوشبختانه چې دا واکسینونه کور په کور او دروازه په دروازه ټکول کیږي. بلاخره هغه ماشومان چې عمر د 15 کلونو څخه کم دی دا واکسینونه په وړیا ډول باندې تطبیقیږي.
مصری امام ښاغلی حامد ابو طالب هم د واکسین په ګټو غږیږي، او کوم کسان چې نه پرېږدي بچي واکسین شي هغوی د خپلو اولادونو قاتلین بولي.
حق التطعیم،
څوک چې اسلامي شریعت وایي په دې هم پوهیږي چې ځینې اسلامي احکام هم د ناروغیو پر وړاندې د ماشومانو خوندي کولو او ملاتړ په اړه بحث کوي. واکسین کول هم د هر مسلمان ماشوم حق دی، که هغه نجلۍ وي او که هلک. واکسین کول انسان له ډیرو خطرناکو ناروغیو څخه ژغوري، د دې لپاره چې یو څوک د ناروغیو له ګواښونو خوندي پاتې شي. په هر حال واکسین کول د وجود لپاره اړین دي. باید په یاد ولرو چې په اسلام کې هم ځان ساتنه فرض ګڼل شوې، نو ویلی شو چې په خپل وخت واکسین کول ډیر اړین دي.
اوس تمثیل ټوټه اروپا تمثیل ټوټه کې د هغو کسانو په هکله خبرې شوې چې د مني په سر کې بامونه نه اخیل کوي، بیا نو هماغه وي چې د اورښت په وخت کې کوټې څاڅي.
وزړی دې دای چې ساکلم بامونه کاګل نکي، پروسه کال دې یاد ووت
چې نه تاشت پاته سه، نه سطل پاته سه، نه پلاستیک پاته سه، خو په یاد دي چې څه رقم را څڅېدل؟
ټوله ورځ د بامیا واچوه دلته، بلته بانجانومي وچکړه، دلته داسې وچکړه، دا ټول بامونه تا خرابه کړه. د سار نه تر مازدیګره پورې کله د بام یو سر ته ځي، کله د بام بل سر ته. همدا بامونه چې کلک دي.
او سړیه، دما په تګ راتګ نه دي خراب سه، بې خپل اولادو ته ووایه چې سار ملا وایي الله اکبر او دی ګوډي پران پیجه کې تر ماښامه پورې.
او مورې کور کې خو ته ورته ووایه زه خو نه یم.
دما په خبر دي، خو هغه هم د تا اولاد دی. ته چېرته زما په خبرې؟
اوس دا مخ راړې، دا د یخ را روان دی، ژمی را روان دی، واورې را روانې دي. دا بامونه وخته کاګل کوي، ارام بسې ورته.
و خورې چې دا کاګل هم کوم دوه ورځې وروسته بیا د دې لاس هم دغه شی دی.
تا ته نو خدای در کړه سړی، څه زه خو زه نه یمه چې تمام ورځ په پوپام وګرځم. یو بانجان مې وچ کړی، هغه هم تا ته پخوم.
بس ښځې، ټوله ورځ ته یو د ګاونډي ښځه، ټوله ورځې کیسې کوئ، کله د یوې غیبت کوئ، کله د بلې.
بس که سړیه، اوس مې زینه ایښې ده، اوس بام ته نه خېژم، د زینې نه ورسره غږېږه.
ښځه پرېږده، خبرې دې پرېږده، ته لاړ شه، هغه بوجۍ هم راواله چې زه لاړ شم واښم راوړم او د خاورې غمه مکم، شیطانه نه خلاصېږم.
هغه بوجۍ خو ما ایسته واچولې، بوجۍ کې درکوي تیارې په بوجیو کې دي، د بوجیو بانه مه کوه. ځه
پلاستیک هم ورسره واخه، دا پلاستیک چې پراور کړې بیا نه څاڅي بامونه.
ګوره سړیه، دغه یو څو خپلوان را وغواړه چې له تا سره په اشر بامونه کاګل.
ښه سمه ده، دا کار به م وکړم.
زه به ومه نوکان درته راواستوم.
زه به بیا اول درکړم. خو
سمه ده، نوکان به درته راواستوم.
قدرمنو اوریدونکو، که غواړی د کلیو او کورونو لستونزو خبر شي، او یا که غواړی د خپل کورونو کوڅو او کلیو ستونزو ته د حل لاره ومومي او کورنۍ ژوند نور هم ښکلی کړي، نو د کور کلی د خبرونه اوریدل مه هیروئ.